مشال رادیو د وخت د غرمې یو بجه سو نن د جمعې ورځ او د 2019 میلادي کال د مارچ 9 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د کورونو جوړول او ورسره په پېښور کې د ګوزان د یو مرکز حال درکو. روان خبرونه په دوه منیمای کې 219 پروګرامونه تاندې هلی او جمهوریت اوریدل هم مه هېروي. خو تر څو وړاندې وارکو بریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پنجاب صوبا کې د پولیسو لخوا د پښتنو د زورول کېدو پر ضد قرارداد منزور کړي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیرته اسلام آباد ته ستون سي او ناټو د یاد اتحاد د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د کار موده تر 2022 کال غځولې. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پنجاب صوبا کې د پولیسو لخوا د پښتنو د زورول کېدو پر ضد قرارداد منظور کړی دی. د مارچ پر 28 په وړاندې سوي او منظور سوي قرارداد کې له صوبایي حکومت څخه غوښتنه سوي چې د پنجاب له حکومت سره دې په دې اړه خبرې وسي چې پولیس دې هلته پښتانه بې ځای نه تنګوي. د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي صاحب زاده ثناء الله خان مشال رادیو ته وویل
زمونږه پښتانه رونه کمچ په پنجاب کې محنت مزدوري کوي او هغه ډېر په مشکل خپل ژوند تیروي نو هغه بې جا تنګول کېږي او هغه په تانو کې پابندي سلسل کېږي دا غي نه پیسې اخلي پلار کې د مزدورانو سره بیلچې پوګي او پولیس یې نیسي.
د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان اسمبلی ته وویل چې دوی به په دې اړه د پنجاب له حکومت او وفاقي حکومت سره خامخا خبرې کوي. د پنجاب پولیسو تر دې وړاندې د ستورونه رد کړي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی دی چې په ملک کې د 500,000 کورونو جوړولو پروژه به په اپریل کې پیل کړي. نوموړي د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دې لپاره یې ټولې تیاری کړی دی او دا پروژه به په 5 کالو کې سر ته رسیږي.
لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے یہ پولیٹیکل سلوگن ہے
خلق گمان کوي چې دا ګران کار دی دا سیاسي ناره ده خو په پاکستان کې د نن نه د 1 کروڑ کورونو کمی ده د دې کمی پوره کولو لپاره د 500,000 کورونو جوړولو فیصله شوه په دې کې به ډیر مشکلات راځي او دا یو لوی هدف ده.
عمران خان تر دې وړاندې د 1 کروڑ نوکریو پیدا کولو اعلان هم کړی وو. د اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان دا اعلانونه یوازې د ولس د تیرېستلو لپاره کوي خو تحریک انصاف وایي دوی د ملک پرمختګ ته ژمن دي. د پېښور په حیات آباد کې د پولیو ناروغانو لپاره یو ځانګړی مرکز پرانستل شوی دی. چارواکي وایي چې د مارچ پر 28 پرانستل شوی دا په پاکستان کې د پولیو ناروغانو لپاره لومړی مرکز دی کوم چې اوس مهال 10 کټونه لري. د دې مرکز د پرانستونکو ادارې مشر ډاکټر الیاس مشال رډیو ته وویل
جو سروسز هم کم خدمات چې به مونږ د پولیو اغیزمنو لا ورکو هغه مونږ سره دلته وړاندې نه موجود وو خو له د پنګې او د زید کمی له وجې مونږ نشو شوره کولې او د پولیو نه علاوه که د چا هر ډول بدني مازوري وي نو مونږ غواړو چې د کټنې راپاسو او د دې ټولنې یو ذمہوار وګړي جوړ شي.
په دې مرکز کې داخل کړل سو د پولیو ناروغان ویل دوی خوشاله دي او تم لري چې روزنه به وسی او هنر به زده کړي. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وای د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت د اعتصاب په نامه له اپوزیشن څخه انتقام اخلي. د بیګا مشال رډیت ویل چې د بلاول بټو د ټرین مارچ هدف په ملک د ګرانۍ او د حکومت د بهرنۍ تګلارې پر ضد احتجاج کولو. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مارچ پر 26 له کراچۍ تر لاړکانې په اورګاډي کې سفر پیل کړ او پر دې مهال یې پر حکومت سختې نیوکې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون تر څنګ د پیپلز ګوند پر مشرانو هم یو شمېر مقدمې روانې دي. تحریک انصاف د انتقامي سیاست تور ردوي او وایي چې د ملک عدالتونه او د احتساب قومي اداره یعنی آزاد ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت په اړه د عمران خان د څرګندونو تر وضاحت وروسته یې دا پریکړه کړې چې افغان سفیر باید خپلې دندې ته ستون سي. دا لغ وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلو چې د یو لنډمهاله حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې یوازینی حل لاره ده. د افغانستان حکومت پر دې احتجاج وکړ او په اسلام آباد کې خپل سفیر کابل ته وغوښت، خو وروسته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د عمران خان خبرې غلطي تعبیر شوې وي او د هغه هدف په افغانستان کې لاسوهنه نه و. ناټو د مارچ پر 28مه ویلي چې د یاد اتحاد د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د کار موده تر 2018 کال غځول شوې ده. ینس ستولتنبرګ له 2014 کال راهیسې دا دنده پر مخ وړي. د ناټو په بیان کې راغلي چې ټولو اتحادیانو د ناټو د جدید کولو او د مستقبل جوګه کولو لپاره د ستولتنبرګ د کار ملاتړ وکړ. په بیان کې ویل شوي چې د ناټو ټولو یو کم دیرش غړو هیوادونو د هغه د کار مودې غځولو لپاره رای ورکړې. ټاکل شوی وه چې د نوموړي د کار موده د 2020 کال په سپتمبر کې پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې د ناټو د یو کم دیرش غړو هیوادونو دا پریکړه د ده لپاره اعزاز دی. ینس ستولتنبرګ به راتلونکې اونۍ امریکا ته ولاړ سي. نوموړي به هلته له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د ناټو پراویایمه کلیزه به د امریکا کانګرس تا وینا وکړي او په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به ګډون وکړي. او رسته خبر د لوبو، د پاکستان او آسترالیا ترمنځ به د کرکټ څلورمه یو ورځنۍ لوبه نن د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د مازګر پر 4:00 پیل سي. د 5 لوبو په لړۍ کې تر اوسه ترسره شوي 3 واړه لوبې آسترالیا ګټلې او د انډین پریمیر لیګ په لړ کې به نن یوه لوبه کیږي. د سنرایزر حیدرآباد او راجستان رایلز ترمنځ به دا شل اوریزه لوبه به د پېښور له وخت سره سم 9:30 ماښام پیل سي. د خبرونو پای او سم تاسو ته موسم حال او د کرنسی بیې له سره ظاهر اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.6 روپۍ. یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.85 روپۍ او یا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 3.10 روپۍ او په 3.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 3.40 روپۍ او په 3.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کویټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 24، بنو کې 28 او 24، ژوب کې 24 او 8، او کویټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پنجاب صوبا کې د پولیسو لخوا د پښتنو مزدورانو د ځورونې پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. د اسمبلی یو غړي ته د حق توای
هغه بیجا تنگولې کیږي او هغه په تانو کې پابندي سلسل کیږي، دا غي نه پیسې اخلي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د 500 کورونو جوړولو کار به راتلونکي اپریل میاشت کې پیل کړي، خو د اقتصادي چارو پوهان په دې پروسه کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي.
دا خبره کې دا د دې اندازه اوس پورې دې نه بولې چې په کم شرایط سود باندې به بینک قرضه اخلي، ولې چې بینک خو مفت قرضه نه ورکوي.
په پېښور کې له پولیو یا ګوزان ناروغي د متاثر سو کسانو لپاره یو مرکز پرانستل شوی دی. د ګوزان یو ناروغه د دې هرکلی کوي.
یو سینٹر ته تلما، بل سینٹر ته تلما، ما د پر بډې ګرانو نو هغه فیمیل چې کم کور کې ناز دي هغه د پر دا به اوشي چې دلته په یو سینٹر کې به هغه ته ټریننګ هم به ملاويږي.
او دروان خبرونه په دویمه نیمای کې 2:19 پروګرامونه تاندې هلی او جمهوریت اوریدل مهیروي. تاندې هلی کې په قبایلی زلو کې دنجونو پر تعلیم بحث شوی دی.
پاره چې کوم دا تعلیم په مت کې یو 50 کاله چې کوم دا شاته لاړه.
پر دې سربېره په روان خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازدیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوري دایسي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا د پښتنو مزدورانو د زورونو پر ضد یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. په قرارداد کې له صوبایي حکومت غوښتنه شوې ده چې د پنجاب صوبې له چارواکو سره په دې لړ کې خبرې وسي او د پښتنو د زورونو لړۍ دې بند کړل شي. د صوبایي اسمبلی غړو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پنجاب کې له پښتنو سره د پولیسو رویه ناسمه ده. د پنجاب حکومت د دې قرارداد په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا دیر ضلع نه دا پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی غړی صاحبزاده حسن الله په دا قرارداد کې وویل دا پنجاب حکومت په 2015 کال کې دا ترخګرې مخنیوي د پاره یو قانون منظور کړو چې تر مخه پنجاب صوبه کې ټول غیر مقامی خلک به متعلقه تانو کې خپل ځان رجسٹر کوي. دا د پوینا دا پنجاب پولیس دا قانون په اړ کې زیات تر پښتانه مزدوران او دیاړي نسی او بیزای تنگوی
او د پنجاب د پولیس داغه ډیر غلطه تشریح کوي او زمونږه پښتانه رونه کمچ په پنجاب کې مهنت مزدوری کوي او هغه ډیر په مشکل خپل ژوند تیروي. نو هغه بیجا تنگول کیږي او هغه په تانو کې پابندي سلسل کیږي. داغه نه پیسې اخلي پلار کې د مجدان سره بیلچه پوګي او پولیس یې نسی.
صاحبزاده ثنا الله زیات کړه چې تیر ورځو کې د پنجاب چکوال ضلع کې پولیس سو د دیر ضلع ځینې مزدوران نیولی او د هغې خوشې کېدو دپاره هغه پخپله هلته لاړو او د شخصي ضمانتونو او جرمانې جمع کولو پس یې هغوی د زندان نه خلاص کړل.
د قانون دا مینیمم جرمانه ده 10,000 روپۍ. نو چې یو سړی 10,000 روپۍ په جرمانه ورکوي او د میاشتې 2,000 غریب نیسي او صرف په دې مطلب دا دی چې دا په پنجاب کې مزدورۍ ته رزق حلال ته نه پرېږدي.
دغه قرارداد چې مخالف او حکومتي ګوندونو له اړخه په شریکه وړاندې شوی و په متفقه تور منظور کړی شو او د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان د اسمبلی په فلور اوویل دا دوی حکومت به ارومرو د پنجاب او وفاقي حکومت سره د خبره اوچتوي چې په دغه قانون کې ضروری بدلون راولي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو بل قرارداد په لار د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سکول په نصابي او غیر نصابي سرګرمو کې دي زده کوونکو ته د هیواد سیاسي او جمهور نظام او ادارو په هکله پوهنه ورکړی شي، ځکه چې زیاتره ځوانان او زده کوونکي د خپل ریاستي او قومي ادارو نه بے خبره وي. دا قرارداد د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي ډاکټر سمیرا شمس وړاندې کړو او په متفقه تور منظور کړی شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریده. پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د 500 کورونو جوړولو کار به راتلونکي اپریل میاشت کې پیل کړي. نوموړي وویل چې دا سیاسي ناره نه ده، بلکې یو لوی هدف دی چې سرته به رسوي. خو د اقتصادي چارو پوهان او انجینران وایي له حکومت سره دومره وسایل او انفراستراکچر نشته چې دا پروژه په ټاکل شوې موده کې سرته ورسوي. په دې اړه نور حال ګلای ازره کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 28 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې په ملک کې د 500 کورونو د جوړولو کار د اپریل په میاشت کې د شروع کولو اعلان وکړ. وزیر اعظم ویل چې د دې پروژې لپاره ټولې تیاریانې مکمل شوې دي او په راتلونکي اپریل میاشت کې به پرې کار شروع شي. عمران خان ویل چې په 500 کالو کې به 500 کورونه جوړوي.
لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، یہ پولیٹیکل سلوگن ہے، لیکن
خلک ګمان کوي چې دا ګران کار دی، دا سیاسي ناره ده. خو په پاکستان کې دننه د 1 کروڑ کورونو کمی ده. د دې کمی پوره کولو لپاره د 500 کورونو جوړولو فیصله شوې. په دې کې به ډیر مشکلات راځي او دا یو لوی هدف ده.
مشکلات آئیں گی، ایک بڑا پھر سے میں کہوں ایمبیشس ٹارگٹ ہے.
د وزیر اعظم په وینا دا پروژه غریب ولس لپاره ده چې د کور اخستو توان نه لري. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وای په تیرو 2 میاشتو کې وفاقي حکومت یو اعلان هم سرته نه دی رسولی. د 1 کروڑ نوکریانو خبره هم په خپل ځای پاتې ده. دوی زیاته کړه چې د 500 کورونو جوړولو اعلان کې ډېری خبرې واضح نه دي.
جی، د کورونو جوړول لپاره درې سیزونه پکار دي بنیادی طور باندې. یو ځمکه، دویم چې څوک به جوړی اغله به پیسې ورکړي، او دریم چې بینک نه به قرضه اخلي نو هله به دا هغه سړي ته پیسې ورکړي. نو بینک لون، بلډر او ځمکه، دا درې سیزونه چې وځي شي نو د هغې لپاره یو بجټ فرار دی. هغه بجټ چې دی نو هغه به داسې وي چې نو هغه به څه واپس واپس کړي هم هغه به کم شر سود باندې واپس کړي. دا خبره چې دا د دې اندازا اوس پورې دی نه لګولې چې به کم شر سود باندې به بینک قرض اخلي، ولې چې بینک خو مفت قرض نه ورکړي.
اقتصاد پوه اکرام هوتی زیاته کړه چې حکومت له کلنۍ بودیجې د کورونو جوړولو لپاره پیسې نشي راخسته. بل پلو په پیښور کې یو سیول انجینر فیصل نیاز مشال اډیټو ویل چې د یو کور په جوړولو تر 70 لک روپۍ خرچه راځي او د 500 لک کورونو جوړولو لپاره ډیر زیات مواد پکار وي، خو حکومت سره دومره انفراستراکچر نشته.
کرنلی دا بی آر ٹی روانه ده کنه منګه دی اوس پهونه دا انفراستراکچر شو دا اوس پهونه کمپلیټ او پکې بل دا ترقیاتی بل هټه منصوبه را لاله. خدای دې سي پاکستان بیس مې خپل منګه سوچ کو دومره بریکس دومره سریا دومره څومره مټیریل چې دی کنه دې دا سي امپوسیبل دا مشکل ده کړه دا ته سو غاړه کیږي یا دې خو دا کنټریکټ دې خو نه شي دا وایي کې دا مخایب کنټریکټ کیږي دا به تندر کیږي او به یو کس دې مطلب شي وټ پروسیجر دې دی.
سیول انجینیر فیصل نیاز زیاته کړه چې د کورونو جوړولو ټیکو او ټینډر کې هم ډیر زیات وخت لګي او دا پروژه سر ته رسول مشکل ښکاري. د تریک انصاف حکومت په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې په واکه راتلو وروسته به په 50 کلونو کې 50 لک کورونه جوړوي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د شوقدر او پېښور ترانسپورټرانو او د ګاډو اډو ډرایورانو د احتجاج د ګاډو اډې له بازار بهر شاړو ته د انتقالولو د فیصلې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا فیصله د منلو وړ نه ده او که چیرې حکومت دا پریکړه واپس وانخیسته نو په جام هړتال به کوي، خو انظامي چارواکي وایي په شوقدر بازار کې ګڼه ګوڼه زیاته سوې نو ځکه د ګاډو اډې له بازار بهر باسي. نور حال شاهنواز ترک زیره کوي.
د شوقدر د ګاډو اډو مالکان او ډرایوران وایي چې حکومت دغه اډې له بازار بهر ته وړي نو دا فیصله هغوی ته نه ده منظوره. دوی پرون احتجاج کړو او د شوقدر لوی بسټینډ یا اډې تر غونډ شوی او دغه احتجاج له د شوقدر د دکاندارانو اتحادیه مشران ترانسپورټران سیاسي تنظیمونو ولا او نور یو شمېر خلک ورغلي. شبیر بچا د شوقدر د کاروباریانو په نمائندګۍ احتجاجیانو ته وویل
زبانه افسرانو ته دا خبره رسوم چې دلته کم بای پاس د اوچی ولی سره چې کم تللی دی او ډایرکټ چې کم دی هغه ته پیر قلا ته اوتی دی او دغه صاحب لا د اٹکی چې کانګلی طرف ته کم اوتی بای پاس پدې د کار شروع شي نو یقینا دا مسائل به حل شي. دغه مسائل زیاتې مسائل نه حل کړي.
حمید الله خان هم د ترانسپورټرانو لخوا په خپل تقریر کې وویل چې حکومت د ګاډو والو څنګه د شوقدر کاروبار ته زیان نه رسوي. ګڼو دوی به احتجاج وګت کی او د خپل مطالبو لپاره به پیښور او بیا اسلام آباد ته هم لاړ شي.
د دې اړې څه تکلیف ډراورانو ته نشته دی نو ته څنګه بلا وجه باندې د اړې منتقلې پکار دی چې تا لا ټول نمائندگان راغونډ کړي وي او مشاورت ته وسره کړي وي چې موږ ته دا پکار دی او دا نه دی پکار.
دغه اړې تحصیل انتظامیه شوقدر له بازار بهر واسي. نو د تحصیل ناظم غفار شیخ سره مې خبرې وکړې او هغه وویل چې بازار د ګاډو د اډو له وجې هر وخت بند وي نو ځکه د ګاډو دغه اړې له بازار نه بهر انتقالولو لپاره کوشش روان کړي.
باری داسې ټیمې چې مریضان یا غم پکې مطلب سفر کېږي چېرته دا زما یو دغه چې دا ډېر زر دې نه بار کم اوس په دې ته مونږ بار چته کې کولو دې وګورو د بازار سره نږدې چې خلکو ته مسانې او دې دې کې مونږ ته مطلب داري چې ټریفک دا مسله مونږ ته وارشي.
او یاد دې وي چې د دې اډونه پېښور پېنډۍ سوابۍ 400 باجوړ او محمود ته ګاډي دي چې د روزانه په حساب دې اډو ته تر 1.5 زر پورې ګاډي راځي او بیا ته وځي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غږ مشال راډیو خاوري. د شذو د قانون لپاره کارکونکو یو څو غیر سرکاري ادارو کارکونکو پرون د خیبر قبایلی ضلع لوړګي ته ورغلي او له میرمنو سره خبرې کړې دي. دوی له مشال راډیو سره خبرې کول چې قبایلی میرمنې د خپل حقوقو څخه ناخبره دي. دوی په خبره په قبایلی سیمو کې په صوبا کې شامل شوي دي خو اوس هم په دغو سیمو کې د صحت او تعلیم اسانتیاوي نسته. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په وار وار ویلي چې د قبایلي ضلعو د ولس ژوند ښه کولو ته ژمن دي. په دې اړه نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکو نا دولتي ادارو ویډل هم د خیبر قبایلی ضلع د لواړګي دوره وکړه او دوی ویل چې غواړي د قبایلی میرمنو د حالت نه ځان خبر کړي او دوی ته ورپېخې ستونزې رابرسېره کړي او د خپل حقونو په حق لپاره بیداری راولي. په دې ډله کې شامل د پاک ډیولپمنټ نا دولتي ادارې وی فعال زرتاشا جمال اپریدی مشال ریڈیو ته وویل
دیکھیے خدا د خپل رائټس نه دی خبر چې ایمو رائټس کم دی مو ودونه بچنګ کی مونږ پختنه ضروری ده کنه ده ضرور نکاح نامې کی مو څه مسلې دي نکاح نامې کی مو حق څه ده دین علاوه حق مہر کی مو څه غده او دین علاوه په تعلیم کې ډېر زیات مو محسوس کړو چې تعلیم کې ډېر زیات کمای ده په چې کم ګیپ راغله ده هغه ډېر ضروری ده چې د حکومت په دې باندې سوچ وکړي او دې باندې کار وکړي
نه دولتي ادارې پروفیشنل ډیولپمنټ ارګنایزیشن مشر ایمان جمیل وویل چې قبایلی میرمنې لوړو زده کړو سہولت نه محروم دي او د صحت په لړ کې احتیاطي تدابیر رو هم نه لري
ټولو کې اهم مسله چې کومنګ واورې تل نو هغه مونږ دا د هکل چې دلته کې میډل سکول نشته نو که زنانا پرایمری سکول ماشومان اوم کې نو هغه نه بعد میډل سکول نشته نو هغه تعلیم خو اٹومیټیکلی بند شو نو هغه ته رسائی نشته هغه د پاره حکومت ته لکه چې کوم اقدامات پکار دي چې د پاره میډل سکول خو مخا دلته کې او شی او چې زمونږ د دې تعلیم کنټینیو او شاده او سه شری
وی بلی نه دولتي ادارې چارواکي عدنان خان هم خپل خیالات صدا سے سرگند کړل
دلته اوس هم لکه ډیر زیات د مهنت او د اویرنس ضرورت دی اسپیشلی ماشومانو ته اسپیشلی سټوډنټس ته زنانو ته چې هغې ته هغې خپل اویرنس ټریننګ وشي هغې ته هغې ته خپل حقوق معلوم شي نو دې باره کې مونږ ته ډیر ورکینګ کول پکار دي چې دا امزمام خو پارو ټرایبل ایریا لپاره ډیر ښه دی عملی شي نو الله بیا انشاءالله دې ټولو خلکو ته ډیر ښه بیا ته دې رزلټ ملاویږي
یاد دیوی په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي وزیرانو او یو شمیر محکمو افسرانو هم د خیبر او نورو قبایلي ضلعو دورې کړې دي حکومت وایي د قبایلي ضلعو لپاره په یو لوی پرمختیایي پلان باندې کار کوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
زما ژغله مشال رادیو خاوري او زو له خیبره د کورمی پرلور د کورمی قبایلی سیمه اوسیدونکو شکایت کوي چې خپل سیمه ته ستانه سوي دي خو له سروي او مالی مرستو پاتې دي دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په سروي کې د رشوت ورکول بغیر نمونه نه شاملېږي چې له وجې له مرستو پاتې سوي دي په کومه کې ځای خلکو سره د مرستې لپاره سروي له 2018 کال راهیسې روانه ده خو چارواکي دا تورونه بې ځایه بولي او وایي چې څوک هم په دې کې ککړ وي د هغوی خلاف به کاروایي کوي نور تفصیل طارق اورکزی راکوي
د کوټ میران رحمان الله وای حکومت د ډنګو کورونو تصدیق لپاره پرشین یا گرین فارم باندې د ټاکل شو مخصوص ځای مشرانو دستخطونه تر اخستو وروسته له سروې پاتو سره د پیسو مرسته کوي خو پر سفر شونو او رشوتونو کار د کېدو له وجې د عمل د غریبانو او بېوسه خلکو لپاره ډېر مشکل شوی دی
چا کورونه سوځېدلې دي څوک سروې کې نه دي شامل شوی دا هغې دپاره د شپې شلي خو هغې ته نه ملوېږي دوباره مخکېني خلک پکې کېږي چې چا پکې یو ځل پیسې اخیستې دي بس صرف څوک وسته لري هغې ته بس کېږي نور کار نه کوي بدیس وسته دی څوک پېژني بس هغې ته کار وکړي او کوم غریب خلک دغه تباه دي په کار کوم ټیم دی هغې خپله ولېږېږي کورونه څه وګوري هغې
له 2009 کال تر 2013 پورې له منځني کورمې تر 240,000 کورنۍ د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوې وې چې پکې زیاتره کورنۍ وستنه شوې دي حکومت هلته تر سنېدو وروسته د کورونو بیا ابادولو په لړ کې له سیمې متاثرینو سره د مرستې لپاره له 2018 کال راهیسې سروې روانه کړې ده چې پکې تر اوسه تر 2000 پورې د خاندانونو نمونه لیکل شوې دي بلخوا د منځني کورمې تحصیلدار جاوید افریدی وای په سروې کې نمونه د ورشه ملولو عمل بالکل مفت او څوک دې چاته یو روپۍ هم نه ورکوي خو کبیا هم له چا د پیسو غوښتنه وشي نو هغه دې راشي او خپل شکایت دی دوی ته وړاندې کړي په سیمه کې سروې تر کېدو وروسته حکومت متاثره کورنیو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کورونو لپاره 400,000 او د لږ نقصان لپاره 180,000 روپۍ ورکوي هلته ډېری کمی کورنۍ داسې دي چې ورسره د کورونو بیا ابادولو په لړ کې دا مرسته شوې ده طارق ورکزی مشال رادیو پېښور
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د پېښور په حیات آباد کې له پولیو یا ګزار ناروغي څخه د متاثره سو کسانو لپاره یو مرکز پرانستل شوی دی په دې مرکز کې به د پولیو رنځ مازورانو ته د زده کړو ترڅنګ هنرونه وښول کیږي او روزنه ورکول کیږي چارواکي وایي دا په هیواد کې د خپل نوعیت لومړی مرکز دی چې د پولیو ناروغي له متاثرینو سره به مرسته کوي نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
پې
پیښور حیات آباد کې دا بدني مزور کسانو لپاره جوړ کړی شوی د بیا رغونې مرکز یا پیراپلیجک ریهبلیټیشن سنټر کې د پولیو مزور کسانو لپاره د لسو کټونو یو نوی مرکز د زیارت په ورځ خلاص کړی شو. کوم چې د چارواکو په وینا د پاکستان د پولیو مزورانو لپاره اولنی مرکز دی. د یاد ادارې مشر ډاکټر الیاس په دې حق لوایي
جو سروسز هم پولیو کې سروایورز کو انشاء الله دیں گے.
کم خدمات چې به مونږ د پولیو اغیزمنو لا ورکو هغه مونږ سره دلته وړاندې نه موجود وو. خو ولې د پنګې او د ځای د کمی له وجې مونږ نشو شروع کولی. خو د تیرې سمودې راهیسې د پولیو اغیزمنو غټې شمېرې له وجې په مونږ فشار ډېر زیات وو. نو بس مونږ پریکړه وکړه چې هر څه وي خدا مرکز به خلاصو او دغه دې ستاسو وړاندې مو شروع کړو. او د پولیو نه علاوه که د چا هر ډول بدني مازوري وي نو مونږ غواړو چې د کټنې راپاسو او د دې ټولنې یو ذمہوار وګړي جوړ شي
او اس معاشره کې کارآمد شهري بن جائے.
د پولیو کار شوی دریش کلنا زینب وای چې په یو شمېر مرکزونو زه ګرځېدل وم او ډېر کړېدل وم. نو د هغې وروستو زه اوس دلته په پیراپلجیک سنټر کې د لوبو او هنري څانګې مشري کوم. دی مشال لیډو ته ویل
دا ډیر ښه کار شو مونږ ته یو سینټر ملو شو څنګه چې ما سټرګل کړو یو سینټر ته تلما بل سینټر ته تلما ما د پر بډې ګران نو هغه فیمیل چې کم کور کې ناز دي هغه د پر دا به اوشي چې دلته به یو سینټر کې به هغه ته ټریننګ هم به ملاویږي هغه ته کار هم به ازده شي هغه ته کوالیفیکیشن هم مونږ لږ ډیر دلته خپل مطابق ورکو.
همدغه مرکز کې تربیه شوی د خپل مازور شهاب الدین مشال لیډو ته وایي چې دا مرکز نه یوازې د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو بلکې د ټول پاکستان د مازورانو لپاره دی.
نن زموږ لپاره ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې په پاکستان کې واحد داسې اداره پیرابلیجیک سینټر داسې سټپ واغشتو چې پولیو پر ریهیبلیټیشن او پروټیکشن باندې کار سټارټ کو چې اوس به په پولیو چې چاته پولیو شوی ده هغه خلک بلته کې راځي به هغې ته فری بالکل فری سروسز هغې ته ویل چیئرس هغې ته چې دی د هغې ټرینینګس د هغې ووکیشنل ټرینینګس او د هغې ریهیبلیټیشن به دې کیږي.
د دغه پیرابلیجیک سینټر مشر ډاکټر الیاس پوینا دا صحت د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او د تازه شمیرې تر مخه دا وخت په خیبر پختونخوا کې د بدني مازورو کسانو شمیره 15.6% ده چې پکې د پولیو او ترهګرې یا قدرتی ابتونو مازور شامل دي. دوی وایي چې په دغه شمیره کې 3,00,000 هغه مازور دي کوم چې د پولیو ښکار شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان پیپلز ګوند وایي په هیواد کې د انتقامي سیاست، ګرانی او احتساب په نامه زورونو پر ضد احتجاج ته دوام ورکوي او د اپریل په 14 په لړکانه کې لویه جلسه کوي. دا خبره د پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنګي بیګا مشال رادیو ته کړې ده. نوموړي په داسې حال کې دا خبره کړې چې اسلام آباد هایکورټ د زیارت په ورځ د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تارپول ته د اپریل 13 پورې د عبوري ضمانت منظوري ورکړې ده. نور حال ګولای ازره کوي.
د پاکستان په سینټ کې د پیپلز پارټي سینیټر بهرامن تنګي وای د ټرین مارچ مقصد په ملکی گرانی او د موجوده حکومت خارجه پالیسۍ پر ضد ده او د اپریل په 14 په لړکانه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علي بټو د سلویښتم تلین په مناسبت لویه جلسه کوي. دوی ویل چې موجوده حکومت د احتساب په نامه انتقامي سیاست شروع کړی دی.
نو ډیر زر ده چې مثال په تور باندې اپوزیشن خپل یو کردار ادا کړو د دې لپاره چې دا ملک مضبوط وي، په دې پارلیمان مضبوط وي، آئین مضبوط وي، نو زمونږ به ټول مضبوط وي او مته چې مونږ به همسایه ملکونو سره په برابرې په بنیاد باندې خپل تعلقات کړو. که پرس کې ان کیس مته چې موجوده حکومت په مختلف ایشوز باندې د ضد او د حدمین کارلی، نو لہذا دغه سلسله کې اپوزیشن چې دینه هغه دا وایي چې موجوده حکومت خپل ذمہ‌داری اوسه پورې نه پوره کوي.
سینیټر بهرامن تنګي ویل چې د دوی ګوند د مشر خلاف مقدمو کې د عدالت فیصلو احترام به کوي، خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند سره هیڅ قسمه سمجوتي ته تیار نه دي. تر دې مخکې د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د مارچ په 18 له کراچۍ ته لړکانه پورې ریل ګاډي سفر شروع کړ. بلاول بټو زرداری په نواب شاه کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل د احتساب په نامه سیاسي انتقام د منلو وړ نه دی. ولس باشعوره دی او په دې هر څه پوه دی. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال انعام الله خټک وای واکمن تحریک انصاف ګوند د خپلو وزیرانو خلاف هم کاروایی کړي او د پیپلز پارټي مشرانو پر ضد احتساب عمل حکومت نه بلکې سپریم کورټ شروع کړی وو.
دا خو د عدالت فایټ دی چې دوی خپل وکیلان راولي په عدالت کې خپل ځان
معصوم یعنی انوسنت ثابت کی خو دئی مونږ ګورو چې د سړک سیاست هم کوي مونږ کاروان بوټو خبره چې مونږ کوو چې بلاول کم خپل لیډ کړی دی نو د هغې دا مطلب شو چې هغه خپل پاور شو کوي هغه سترینګ شو کوي هغه یو سیاسي بلیک میلنګ هم مونږ ورته ویلی شو دوی خپل ځان د ځان دپاره دی یعنی انفرادي کوشش کوي چې کم چارجز د دوی خلاف دي د هغې سره د عوام هیڅ قسمه دغه نشته.
بلخوا د اسلام آباد هایکورټ دوه کسیزه بینچ د مارچ په 28مه د جعلي اکاؤنٹونو په مقدمه کې د پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تارپور او بوري ضمانت تر اپریل 10 پورې منظور کړ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د غرمې یو نیمه بجې سو بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پنجاب صوبا کې د پولیسو لخوا د پښتنو د زورول کېدو پر ضد قرارداد منظور کړی دی. د مارچ پر 28مه په وړاندې شوي او منظور شوي قرارداد کې له صوبایي حکومت څخه غوښتنه شوي چې د پنجاب له حکومت سره دی په دې اړه خبرې وسي چې پولیس دې هلته بے پښتانه بے ځایه نه تنګوي. د پنجاب پولیسو تر دې وړاندې د ستورونو رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی دی چې په ملک کې د 50 لک کورونو جوړولو پروژه به په اپریل کې پیل کړي. نوموړي د مارچ پر 28مه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دې لپاره یې ټولې تیاری کړې دي. د اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان داسې اعلانونه یوازې د ولس د تیرستلو لپاره کوي. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت د احتساب په نامه له اپوزیشن څخه انتقام اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون تر څنګ د پیپلز ګوند پر مشرانو هم یو شمیر مقدمې روان دي. تحریک انصاف د انتقامي سیاست تور ردوي او وایي چې د ملک عدالتونه او د احتساب قومي اداره یعنی آزاد دي. تاکل سوی دا چی پا پاکستان کی دا افغانستان سفیر عطیف مشال بیرتا اسلام آباد تستون سی. دا افغانستان دا برنی چار وزارت وای پا افغانستان کی دا لند محال حکومت پا دا عمران خان دا سرگندون تر وضاحت و روست یا پریکر کری چی افغان سفیر باید خپلی دن دی تستون سی. دا لغ روست دا چی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی و چی دا لند محال حکومت جوړول دا افغانستان دا ستونزی وازنی لار دا. او ناټو د مارچ پر 28مه ویلي چې د یاد اتحاد د عمومي منشي ینس نودلبرګ د کار موده تر 2022 کال غځولې ده. د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. د خبرونې په دې نیمای کې دوی مهمې اونیزې خبرونې لرو. لمړی خبرونه تاندهیلی او دغه ورسته تاسو جمهوریت اوریدلای سي. په تاندهیلی خبرونه کې د ځل په قبالیز لو کې د انجونو پر تعلیمي حل ځلو او د سیمې په تعلیمي پرمختګ کې د انجونو پر رول باندې خبرې سوي دي. دا پروګرام تاسو په ژوند تاسو مخکې اوریدلای دي. نن تاسو ته په تکراری باندې خبرو د دې پروګرام جوړونکو فرخند اسد مرزي چورته غواړو تاندهیلی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په دې پروګرام کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو په تنظیمونو کې د نجونو په حالو ځلو تفصیل درکوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د قبایلی ضلعو تستکونکو جنکی غړي وای په قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي د انجونو تعلیم د پخوا په نسبت زیات شوی دی. دوی وای بیکوری او نامنې اوس د سیمې خلک پر دې پوه کړل چې تعلیم نه یوازې د سړو بلکې د ښځو او انجونو لپاره هم ډیر ضروری دی. د قبایلی سیمو د ځوانانو د اسمبلی مرستیال سپیکر او د قبایلی سیمو د خیر ښېګړې د یوې ادارې فائده غړي د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نادیا خان وای نامنې او بیکوری چې څومره تاوان تعلیم ته رسولی دی هم دومره اوس خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي.
ګورې چې که موږ وګورو نو په دې پوره عمل کې چې د کم په فاټا کې کم دا ملیټنسي وه یا چې د کم حالات تېر شو نو نه زیات نقصان چې کم دی هغه که موږ وګورو تعلیم ته رسېدلی دی. فاټا چې کم دا تعلیم په مت کې یو 50 کاله چې کوم د شاته لاړه ځکه چې هلته چې کوم انفراسټرکچر دی کوم سکولونه وو آلریډي هلته چې کوم ایجوکیشن مسله وه سکولونه کم وو خو چې داشته سکولونه دي موږ سره هغوی هم تباه شول په دې عمل کې او دین علاوه ځایي خبره ده چې دا به وخت به په دې کې څه نه څه لګي ځکه چې دا انفراسټرکچر دوباره سوال دا دوباره چې کوم دی جوړول او بیا هغوی ته یو مهم چلول چې موږ د زنانه د جینکو په خاص توګه موږ دغه ایډمیشن زیات اخی داخلو لپاره چې کوم دی هغوی لپاره هلې ځلې شوې لپاره کوشش وکړي مثالی خو ډېر زیات افیکشوالي ډېر زیات اثر ساتي او دې خو د بهر حال دی لپاره چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ دی یا چې کوم غیر حکومتي یا غیر سرکاري ادارې دي چې کوم په تعلیم په مرکز کې چې کوم دی هلې ځلې کوي نو زموږ په خلکو دې کوششونه چې کوم دی هغه په دې وخت کې د عام حالاتونو زیات پکار دي بل چې په فاټا کې تعلیمي ایمرجنسي په کې شي چې په خبر په خپل واسه دی اعلان کړو د فاټا ته زیات ضرورت دی تعلیمي ایمرجنسي چې په پرایمري لیول سکولونو کې زیات نه زیات چې کوم دی د ایډمیشن غني داخلي نشي.
نادیا خان وای اوس په پیښور او نورو خارونو کې د قبالی ستکونکو شمیره سیاته شوې ده خو په قبالی ضلع کې میشت خلک لا هم د خپلو ماشومانو لپاره پوره تعلیمي سهولتونه او سکولونه نه لري.
یونیورسيټو ته که وګورم نو دا خبره صحیح ده چې فاټانه کوم دي د زنانه شمیره زیات دي خو دا هغه زنانه دي چې کم په خبر کې کم دي ژوند کوي په دغه علاقو کې ژوند کوي. سوال دا دی چې کم زنانه په قبایلی سیمه کې دنه ژوند کوي الته کې اوسېږي نو دا هغه زنانه چې د غوي شمیره چې کم دي زیاته ول لپاره کوشش پکې کوي چې کم زنانه په خبر کې په اسلام آباد کې د غرنګ په سرخارونو کې ژوند کوي هغه په تعلیمي واقع مثاني دي اغه یو مستو ته هم راتلی شي او دین علاوه اغه چې کوم دی دغه کور والا هم چې کوم دی غوي دمر سپورټ دی غوي دمر اغه مدد کوي په تعلیم کې او په یونیورسيټي کې په ځینو کې دا خبره شته چې را دي باندې تعلیم مونږ کوو دغه یو ضروري شی دی چې کوم په فاټا کې دنه کمی زړه دي فاټا کې کم دنه چې زموږ فیمل دي مټر کې کړی دی یا په دولسه کې کړی دی نو دی های ایجوکیشن یا کوم دی اعلی تعلیم لپاره اغه لپاره مواقع نشته ځکه فاټا کې یونیورسيټي نشته نو زموږ په خیال چې کوم یا ته دغه خبره ده موږ لپاره د سوچ خبره ده غره ده چې کوم په فاټا کې بنه لري په دغه رنګ علاقو کې چې هغه بیکورد علاقه دي چې هغه د متر کې خپل علاقه نه دي نو هغه څه کې د ځانو په اعلی تعلیم کشمیر کې څه خاصیت نه راغلي باید چې په باندې کار وشي.
د وزیرستان سره تعلق لرونکي د قبایلی ستکونکو د تنظیم یو پخوانی غړي سمرینا خان وزیر وای باید قبایل او سان پر دې پوهه کړي چې په حالاتو کې د یو ښه بدلون لپاره د هلکانو سره سره د نجونو تعلیم هم ډیر ضروری دی.
په خوا بد طریقه و صدور جنکو با اول خو کې د شکل چرم ما جوانور شنه پکې و دوره لکه په هم نو خو وس ته کوم جنکی دی اغه وس کوشش هم خپل زیات کیو یو اویرنس هم پکې ډیر راغی نو اغه اویرنس و نه د تعلیم و جنا او د اورګنایزیشن طرف ته چوکا او جزئیات کې او جنکی لکه پوهه شوې ته او لکه فایس څه کول دي نو الکان سره په لکه کندې سکندې ملاکه کنه نو هغه شانتي با جنکیم کو شونه او شروع کړی دي ځکه چې دا څغت انقلابونه دي د فاټا په قسمت کې د کم چې ټول سترګل دي ټول کو شونه دي نو دا په یوازې باندې الکان کولې نشي نو په دې کې اوس یو خو اویرنس ته کم دا هغه بنیادی شی دی تعلیم بنیادی شی دی او بیا یو دا په هڅه دا بلا څه کول نه شي او د جناکو څه نیمه آبادی ده په فاټا کې د نیمه آبادی څه کم دا هغه په زنانه باندې مشتمل ده نو چې دوره آبادی پلس منلاس کې دی او کې نه کنه نو دا معاشره د ترقی کول نه شي تاسو مختلف ممالک لکه چاینا او پدې کې دا کنټری زکه مخکې دي چې زنانه مور سره څه کم دي د الکان سره کوششونه کوي مهنتونه کوي نو ایون کې تاسو کفاټ ریفورمز وګورئ نو دا هم د زنانه د کوششونو بغیر به ډوره اویرنس نه راغلي تاسو وګورئ یو دوا اوازونه به خو هغه ډوره اوازونه ډوره موثر دي کنه چې هغه په غټ پیمانه باندې یو هغه سوچ جوړ کو میډم نوشین جمال دا ور سره مختلف عزیزه محسود دا د غرنګي نور هم د سي اوازونه دي کنه چې هغه کوښنه بغیر د نن سبا ته کم سوچ راغلي کوم په هر غلې دا نو دم نه ممکن و.
سمرینا خان د اهم وای پټولنه کې اوس د جنکو د تعلیم په اړه مثبت پرمختګ روان دي او زیاتوي
وس خو وس خو ډېر زیات ښه شو. اول خو تاسو ته په ذهن کې بهید سدا چې په فاچا کې دنه جنوبي وزیرستان شانتي ایجنسی کې التا جنا کې په روډ 15 وته د خپل تعلیم د حق پاره او تقریبا د 2.5 کیلومتر ادي په خفه باندې لاړل او التا پروټیسټ کوه ارتالې وکړو چې دا تاسو وګورئ د زمونږ والا چې کمی ټیچرز دی هغه نو ورته راځي لکه خپل تنخواه څه کم دي هغه په اسلام آباد کې ناستې دي په مختلف ایریاز کې په خبر کې ناستې دي او دې څه کم دي مونږ ته دلته کلاسونه نه اخلي نو هغه اول دا تدې شی اکاس دی چې تاسو وګورئ چې بجنه کوګي څوره په هره غلطه لکه جنوبي وزیرستان ایجنسی کې دا حالات دي دا پته لګي چې دا تعلیم حواله سره څه کم دي کوښښونه دي دا د زړه غواړي چې مخکې هم دغه شانته وشي خو په دې کې شی دا دی چې سرکار خپل ځمداري هغه شانته نه نباو کی نو وس کله دا بهانه ورته جوړه کی چې نه جنا کې ته اجازه نشته ټرایبل کلچر دی او دا شیندا شو نه دي حالکه چې کوم جرګه راځي نو هغه وایي چې نه مونږ جنا کې تم پکې تاسو اداري خو راته جوړي کې نو بیا بجنه کې تعلیم کوي نو وس هغه خبر نه دا جنا کې هم زغوري چې دې تعلیمونه وګي د دې مور پلان په تعلیم کې خو وس څه کم د حکومتي غیر ځمداري دا غیر سنجیدګي دا نو په دې باندې پکار دي چې سوچو کې حکومت
دا چې د قبایلی ضلعو په کومو سیمو کې د نجونو تعلیمي شرح زیاته ده په اړه یې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي غیر سرکاري ادارې قبایلی خور غړي نوشین جمال وایي
سورہ ہاسٹل کی افریدیان نواز کے لیے مغرب کرنے والی اور شیعہ کمیونٹی کو ڈیرا زبین سے تکراری اور اخ لگا دگا گئی اس لگ لگ ڈیر لگ رہا اغد کی در تحصیل دی گنا صدا دے علی زئی دی اور پاڑا چنار دی جو اکثر پاڑا چنار تو فاٹا والا اسلام آباد یا امکنہ اگر ہوگا خلق حقیقت لگا د اغه جون هر یو دغه نه صحیح واقف دي یعنی هغه یہ بینگ دا پاکستان غنه ایکسپٹ کی کانسٹیٹیوشن لحاظ سره هغه چا د دې سلیبریټ کی تخار کی اسلام آباد کی سلیبریټ کی اور یعنی غا سبق کی اور دغه کی هغه پرائیویټ سکولونو کی دوه مقابله وی کنه هغه دي کی کوئی چیش نمشتا میل فیمیل خود سبق کی مغه چې نکی پېښور هستلو کیم دی ماشاءالله اسلام آباد هستلو کیم دی اور دې ډیزاین کی ماستر کی لګی نو بیا هغه ورم پلان نمبر باجوړ کی مو صورت حال ډیر بهترین دی سکول دی پر ما وزیرستان کی ایکسپوزر نشته خراب حالات فیملی ٹرمس یعنی مو رشتے وغیرہ شوی دی نو مغازی کی زکا آنا جانا کی گی پھول نا بد حالت دے گا یا مومند کے لی ویلی سو مومند دا زلارو ما دا زیارت کا لیوی لکڑو والا نو اگو غزی کی دورا خیستا ما ربل ہوا جی کنا سو زیم سا خلق انتہائی مالدار دی اور اگو خواست دورا بد حال دے کنی اگو وہ دورا لے نراوڑی اگا پورا کم کلے ہو کنا کم از کم زبابیم 24-25 کنو والے مشتمل دی اکی چینا کوران مجید سبکم نو ویلے از کل سبق خو بھی ایریا کی بالکل اسکول بوم نا جینا کو والا پورا ایریا کی نا لکڑوں کلے وکیلی یہی زیادہ کلے لکڑوں کی بغد کی پورا ایریا کی عہدہ دا باجاور سراب دیا نہ کدی نہ 15-20 منٹ سے مازن کی بے باجاور اسٹارٹ کی دا باجاور ڈوڈو نا والا کم دغا دگا ڈر بہترین نے طور طریقہ بے اسکول نا خز اسکول نا اور او سم ریسنٹلی محل کی مادا دورا کال سم شو باجاور کی یو واحد محل کی خز کالج سے اور کنا دا ٹیچر سی بالکل بند شو دی یعنی کو لگا ماخل کے ٹائم پیریڈ وہ شرح والا لگا بند شو دی اس کے لیے جنیتی بھی خطی جو رنگ سے پاتی رہی
عزیزا محسوس چې په پیښور کې د ایم ساینسز نه ایم بی اے کوي د قبایلی سیمو د ځوانانو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د جینکو د سانګي مرستیاله مشره هم ده وایي د فاټا زده کوونکي هم یو شمیر تنظیمونه لري چې د خیر ښېګړي او تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي او یو شمیر جینکۍ هم اوس د دغو تنظیمونو غړي دي
جی بالکل لکه پیلا خو بالکل چاته پته نه وکنه د دې تنظیمونو چې دا ارګنایزیشن زم دي او بل دا چې مطلب پر اشتیا دې کې سنه سره کار کیږي او فائدہ رس اوس ما شره چې موږ کوم ارګنایزیشن دي زه تقریبا 2-3 کالونه دې کې يم کنه او ما په خپل چې کله وکړو چې او دې کې خو پر اشتیا کارم کیږي او د موږ فاټه چې څومره مسلې دي ان ور سره حل کیږي او اوس ما شره مخ کې دومره ترقیم وکړل چې اوس موږ دې قابل شو لکه زموږ پیلا من مقصد ایجوکیشن دي نو غه د پاره موږ اوس دومره وکړل چې پورا اکیډمی د فاټا سټوډنټس ته کول وکړ دی په خبر کې اوس ریسنټلی کنه اوس سٹارټ شوه دا د 2 میاشتې د پاره کورس ورک کېږي نو اوس چې څومره موږ نه کې دي په لخوا لکانو په دې تنظیم کې او زموږ د کما اف ای سو چې دا د دې کې صرف ګرځي
نور چې کم فیڈریشن دی یا نور دی هغه کې مطلب ټول بوائز دی دومره گرلز پکې نشته. نو چې زموږ ایف ایس او کم ده ماشره دی کې اوس گرلز نور هم راځي لکه زیاتیږي او بالکل ټول مخې ته راځي او هر څه کې ښه حصہ اخلي کنه او خپویم شوي لکه ایون داسې پیسه باندې پویم نه وي لکه چې سم پټه مسلې دي او دوی بیا شیئر کوي هغې دپاره څه پراپر سولوشن هم دوی مونږ سره شیئر کوي مطلب دوی یو کنټریبیوشن کوي.
عزیزه مسعود دا هم وای اوس دوی ویني چې په تعلیمي دارو او په مختلفو شوبو کې د ښځو شمیره زیاته شوې ده او په دې اړه په ټولنه کې پوهه هم اوس د پخوا په نسبت زیاته ښکاري.
فلحال ما یو پروجیکټ سٹارټ کړی دی دا قدم په قدم تاون سره چې کومه ریډیو دا کنه په تاون سره هغه زموږ فسیلیټیټر دی او هغه موږ ته دا پروجیکټ را کړی دی اویرنس سیشن میټینګ دی. نو دې کې زه پورا جنکی چې دی دا راغونډه کوم مونږ کینو چې څه دا اوس پټه د پاره فور اگزامپل مردم شماري مسله شو دې باره کې اویرنس شو په دې باندې خبره شو له دې باندې د دې ریکمنډیشن شو دا مونږ ډیسکس کوو. ایجوکیشن ریلیټډ چې سمسلی لکه ډیفرنس سیمینارز دي اته سیمینارز دي کنه نو هر یو سیمینار کې داسې ټاپک دی ښه انټرسټینګ چې دوی ټول پر راغون شي او بیا موږ په خبرې کوو خو اپډیټډ دی لکه کوم چې فارټ ریفارمز اوس شول کنه او خلکو ته څومره د دې د سپیسیفیکلی جینکو ته څومره د دې باره کې اویرنس دي او دوی دې ته په کم نظر باندې ګوري. نو دا موږ هر میاشت کې یو ځل کوو او دې سره نور وړوکي وړوکي چې کم میټینګ شول عام موږ کوو.
خزې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخسي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل د فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري او ستاسو پام د یوې بلې اونیز خبرونې جمهوریت پر لور راګرځوم. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به پر دې موضوع وغږیږو چې نامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشي د پښتنو ټولنه څومره اغېزمنه کړې ده او د دې ټولنې په نوې بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي. د جمهوریت اونیز خبرونه د جمهوري ارزښتونو او جمهوري حکومتي نظام په اړه بیلابیل موضوعات څېړي او هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي. جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې بواري چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپل کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري. د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی. همدارس د پښتنو ټولنې بیا رغونه به څومره وخت واخلي. دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. د اوریدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له اوسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري. موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی. خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده.
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده، د قبیلو نه جوړه ده، په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی. دوی جرګې کوي، دوی د کورنیو مشرتوب کوي، دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي، او هم دوی سیاسي مشران دي، هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي. نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګا رامنځته.
ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی، بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري. دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلي دي.
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي، هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي، چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډېر ګړندي شول. او عمده علت دا و چې په افغانستان کې دننه داسې بدلونونه راغلل، کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو، شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. دې ټولو خبرو هلته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډېر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډېر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده. د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د وړلو کوشش شوی دی. یو دویم دی سیاسی حوالہ باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو صلاحیت تر ډېره حده پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پښتنو اقتصاد او سماج کم ارتقایي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت برات او تجارت برات هغه مات کړی شو. او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شو.
ابوبکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه وشلې ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی و، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلود، حکومت سره به راشه درشه درلود، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلود.
صدیق وایي یوازې دا نه ده، بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي، هغه هم اغیزمن شوی دی او تاوان ورته رسیدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړي دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ورباندې ځینې شیان وروتپي.
د پښتنو هغه عنعنوي خبرې هغه اوس په ډېر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډېر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کېږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډېر ډیموکرات وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنو کې ده، چې دلته فرد اوس هم ډېر مهم دی. یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي. هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډېر زور ولري، په پښتنو کې دا خبره. او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغې کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري، یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي، بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلونونه
راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه دی چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور کا الته خشونت نه وای او د خلک نه وژل شوی، نو ارتقا یې دا و چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثری قوانینو سره، ی د اثری کړنو سره، د اثری ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغه کې دا و چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نور هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې، د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته، لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډیر منفي دی، بدی هم ډیره منفي ده، چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفه وروسته خراغ لاست. تاسو واوریدل چې نا امنۍ، خراب سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولې دي. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول با په څه ډول ممکن شي. د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسانه نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه کوي شي. د کوي معنی دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د کوي معنی دا ده چې دا حکومتونه، دولتونه وکولای شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضا وي. او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې د خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په خط ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځنګونه پکار چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، اغه ځای په ځای را برسېره شي. نو که داسې وشوه او ځوانان یې ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي او استکاران یې ځان سره شامل کړه او د دې سیمې مین اغه تعلیم یافته خلک یې ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي، نو زما خیال او د جنگ د صورتحال نه نظام خیال دا دی چې بیا دا پنځلس شلو کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستي شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشې ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سیکیورټی ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري. ځکه چې کله اوم د دې سره سکیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او هغه د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو ل روانو کړکېچونو حالاتو ډیر زده کړه کړې ده، او کچېرې ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی. اوس په میلیونونو پښتانه فرزن په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي. په میلیونونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او لیاده مو ونوځي چې پښتنو په دې تیرو دیرشو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزونه سبق هم زده کړی د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو. دا په دې پوهېدلی دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په دیموکراسۍ کې.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي، خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی. او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیزه او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خپرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غواړي چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېیز چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو اوري.